مشال راډي دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت کې به په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د ارزښت په اړه د کارپوهانو خبرې هم واورئ. خو لومړی خبرونه له ملیحا میرزاده نه.
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناسته اعلان کړي. په گوادر کې پولیسو په یو کور د چاپی پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشی کړي دي. او په برېټانیا کې تیر ورځ تر انتخاباتو وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي. تفصیل دا خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي، حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی وي نو دې کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سر ته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقی حکومت تور پورې کړ چې له پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقی حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وای له یو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنجیرونو اتړل شوی او په بدن یې د تشدد نخې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته ویل دا کسان یې تیر ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشی کړل چې دوی د حاجی لوکمان په نوم د یو کس تنیولو لپاره پر یو کور چاپه وهله. دوی ویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي وو او څومره موده د حاجی لوکمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشي وادو کاچاکبر دی او لمودې راهیسې پولیس پلټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 13,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلي دي. د کوزدیر د 95 حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سی غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال ریډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړي خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی جو سم راضی کا کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا غاد پاکستان قیادت تے لٹول سیاسی گندن سارا مونگا جرگی کڑی دی او زمون گا خبر از مون پا غلے ول باندے نہ دا خاص دی شوی لک سنگ چے اوی تا پکار وا گلا مون کا دے خبر دری اس مون گم پختن ایو مون گم مسلمان ام یو مون گا دے پاکستان یو.
په پښتون مېشتو سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرسته کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال ریډیو ته ویل ګڼې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي او دا چې په امام صاحب او ګل لطیفې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتی البته د وژل شو 12 وسلوالو پیژندګلوي په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویل. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید او وسلوال وژلې دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مې پر 9 نیټه په شوې برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د یاد برید په وخت 9 واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغه ملیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېره ورځ د اوربند وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر او د امریکایي سیال جان کری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلي د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری ویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ځواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. تېره ورځ په برېتانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي، که څه هم کېدای شي په غوس اکثریت سره رایه ترلاسه نه کړي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6500 چوکو کې 314 ترلاسه کړي. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسنی ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره سونر نورې لارې لري. د کیمرون د بریا به دا معنا وي چې برېتانیا ممکنه ده په دوو کالو کې دننه په اروپایي اتحادیې کې د شمولیت یا نه شمولیت په هکله له ریفرنډم سره مخامخ شي چې مخکې ژمنه شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند له مایوسوونکي نتیجې سره مخامخ دي چې د سختې سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. د لندن د ښاروال بوریس جانسن په خبره کې چیرې دا نظر پوښتنه سمه ثابته شي، نو دا به په واضح توګه د محافظه کارانو بریاوي او د لیبر ګوند لپاره به خرابه ورځ وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استاد پام را ګرځو د کرنت صوبایو او د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کویټه کې 40 او 40 وي.
خبرونه د مشال رادیو نواردل چې ملي ها میرزا دا وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستانی او افغان مشرانو له یو بل سره رسته ملاقاتونه آیا د کابل په اړه د اسلام آباد د پالیسي بدلون ښکارندوی کوي او کنه؟
میرے سامنے ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے.
شمالی وزیرستان کٹوالوی پاکستان سیاسی گندنو د دوی د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای پوره هڅه یې کړې دي.
پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې، په یو مجلس کې، په یو جلسه کې، په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دی.
په جمهوریت اخبارونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلې.
یا وړی وړی مسلې چې کم نقل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي، دا په بنیادی او لوکل په مقامی لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. قدر مړو دونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د روان میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د قاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نو موړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. خټک ویل ته پاکستان وفاقي حکومت وای چې په هغه هیواد کې د چین افغانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د دې په اند لومړی سازش وفاقي حکومت په خپل کړی دی. نور تفصيل لا پی خبره د غلام غوس په رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبی سازش مرکزی حکومت په خپله کړی دی چې د دې منصوبې لارې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ټرانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلۍ د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ټرانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلۍ د غړو د حلقو ټرانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اردو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړی دي چې په زنجیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمو پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم یو د یو کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي چې له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د گوادر ښار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوه مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې په زنجیرانو تړل شوي وي په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي، خو دا لا هم هم تر اوسه څرګند نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل سوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشر لړۍ ته تاسې غوږ یې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړه فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوسټ کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام پوځي سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د پو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکه دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډه د دغه اختلافات ختمولو یا کمولو لپاره هوارول شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومه پالیسي دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم د اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولي هغه غاړې نه د وسلوالو حمله او درول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسې وګه قدر منو. ودونکو، پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تیره ورځ د هونیز خبرې غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله ویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هر کله کوي. البته شنن کې وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه پوری په عمل کې سندې لیدل شوی. تفصیل د ریاض مساخل پر رپورت کې.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نوی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هر کله کوي، هغه ک په ملک د ننوي او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي. نو د دغه نظر پرانا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستې زیات کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هر کله کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کیږي خپل مثبت کردار تر سره کوو او مونږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدل شوې او د دوه ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوې دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړي دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي. د زیاتوي
ما په شال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او څنګه چې شوبني کومه ټول قدم دا خبره کړي وه خپل لمبي وینګانو کې چې خبرې ډېرې ورشولې، خو اوس عملی کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه څنګه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناتو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی وې چې راتلونکو سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خود دې د پارا لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، په دې رسو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه د اړیکو خو کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پرخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړ. پښتنه دا چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې خې کړي او که څنګه؟ د دې جواب په دې رپورت کې ورو خو دیو دمی رسټو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښه شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری و. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. دغه په خبره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې خ نتیجې را برسېره کولې شي. د زیاته کړه
دا چې د نن مخکې کېدل چې عملی بنه ونه لري، یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده. نیت دوړو په تاسو ته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دوړو په تاسو ته د عوامو نیت د تشینو امنه او عمل د دې باندې وشي. کله چې عملی بنه یو شی ونه لري چې او عملی شکل ونه لري هغه د دنیا د شی.
افغان کارپو امر الله امان ویل کسه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو خ ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخ په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې خې کړي او د دې ثبوت دا دی چې لړډی رمودي رئیس د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریز د پښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان پدې کې هیڅ شک نشته، پدې کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدې کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خې اړیکې بحاله ول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
دا مشال ریډیو دا
کډمانو دونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه په تیر خبرونه کې تاسو اوریدلی یو تازه خبر مو درکړیو چې په ګلګت بلتستان کې یو هلیکاپټر هنګامي ناشته یا لینډینګ کړی دی چې پکې د غیر ملکیانو په شمول د دوو پایلټانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل به د دې په تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال لري خبريال ریاض مساخیل ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشه
ډیره مننه ګلیا سوار مشه
په تیر خبرونه کې هم تاسو تفصیل راکړی او کدار ته وای چې تاسو سره تازه تفصيلات څه دي د دې د هلیکاپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه.
جی بالکل، دا چې کوم د ګلګت دا پیښه شوې ده د اوسنا لک ساتلو باندې چې کوم د پاکستانی پوز ویان د میجر جنرال آسم سلیم باجوا هغه په دې کې د دوا پایلټانو او د سلورو غیر ملکیانو په ګډون د شپږو کسانو د مرګ پخلیو کو په دغه وجل شوې په دغه مړو کسانو کې د پایلټانو علاوه د ناروی او د فلپاین هغه سفیران چې کوم دي هغه شامل دي او ورسره د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو چې کوم کورودان دي نو هغه هم دغه مړو کې شامل دي. دغه رنګ د هالند او د پولند چې کوم سفیران دي هغه پکې زخمي جوړ شوی دي. خو ورسره چې کوم زمونږ د ګلګت بلتستان د یو حکومتي لوړ پوړي سره تاسو ملک ساتلو باندې زموږ خبرو شوې نو هغه ماته وی چې زه دغه د پیښې ځای ته روان یم او د هغه د وینا مطابق چې پیښه کې نه کسان هغه مړ شوی دي. خو هغه سره لا په دغه حواله سره نور تفصیل نو چې په دغه مړ شوی کسانو کې څوک څوک شامل وو او دا هم دا یاد دیوی ګلیاس کې دغه ځای کې دا چونکو د سیلګری زید او دغه تا د چیر لفټ د پرانیست د ستوره کې دا یو چیر لفټ جوړ شو او دا ټول مختلفو ملکونو سفیران او دغه رنګ
ریاض دار ته یو ځل بیا تاسو نه دا پوښتنه ده چې د فوز ویان په دې پیخه کې د څومره کسانو د وژل کې دوه تصدیق کړي دي.
د فوز ویان چې کوم دی هغه د شپږو کسانو تصدیق کړي دي چې په هغه کې دوا پایلټان دي او په نور سلور غیر ملکی ملکیان چی کم دینو پا حقی که دا ناروی او دا فلپاین سفیران او دا غرنگ دا ملیشیا او دا انڈونیشیا دا سفیرانو کوروادانی دا سالور چی کم دینو دا خارجی دا هم پا دیکی املشوی دی. وزیر اعظم نواز شریف چی کم دینو حقا دا چیر لفت پرانیست دا پار هم دا غده تورتلو حقا پا لارا کیو جاگتا دا اطلاع ملو شوا او دا غرنگ حقا بیا دا حقا دین را واپس شد دا چی کم پیخ که جو بل کسان دی نو دا حقی دا درملن دا پار هدایت جاری کل او وی ویل پا گلگت که بیا دا دی خلکو علاج نکی گی نو بس سمدستی تو گده دا خلق بیا اسلام آباد تا او دا پینڈی سی ایم ایچ اسپتال تر او رسولی شی.
ریاض تاسو بیا هم د دې پیښې په اړه تفصیلات لپاره راځو. ډیره مننه تاسو نه خوشاله آباد اوسئ. کدمن ودونکو استاسې پام دی بل رپورٹ په لور را ګرځوم. د شمالي بلوچستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بې کور کړل شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګیلي پر ځای بولي خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره هڅې کړې دي. په عین وخت کې د شمالي بلوچستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمې وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته د ستنولو د پلان ښکاره کړي، کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار و. د یادی کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري، نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی جو سم راضی کا کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا قومی دا پاکستان قیادت تے دا ٹول سیاسی گن بن سارا منگا جرگی کڑی دی او زمن خبر از من پاغ لیول باندھ لے دا خاص دی شوی لکہ سنگ چے اگوی تا پکار وا گلا من سا دے خبر دری من گم پختن ایو من گم مسلمان ام یو من گا دے پاکستان یم نو پاکستان کو پلے دری نمونہ باندھ سیاست تم کی گی دل کے پارلیمنٹ تم دلے دری دری نمونہ باندھ منتخب کی گی نو دری
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وای چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوي، خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړي. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ صوبایي حکومت اوس مونږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې رفتار وکړه. لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نه شي رسولی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علماء اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے ان کا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستیو او جیتم اور رسولیو سو میشت جی کم دے نو لگا فیل اسپیٹل چیو دگی تبا چی کم دے روزانہ بیماران رات دو دن مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس پر کڑی خاص کر آگا مرا کار نرے کڑے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی، خو د ده په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره مغورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سے پارلیمنٹ کی وسیع یا سینٹ کی وسیع یا قومی اسمبلی کی وسیع یا جنوبی پختونخوا مانا پختون مرو شریک صوبے اسمبلی کی وسیع یا بل جائے کے مرو کو میڈیا نہ رہا سی دبی داخلہ اختیار پختونخوا میں پارٹی پر دے باندھے چپ دا یا خاموش دا یا توجہ نستا پختونخوا پارٹی پہ وہ پروگرام کی پہ وہ مجلس کی پہ وہ جلسہ کی پہ وہ رسمی ذائقے کی دئی ارکڑی نے بھی
خود شمالی وزیرستان د بیکور کړل سو خلګو د کمیټې مشر ملک نثار علی خان ویل دوی له ټول ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوز په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سو خلک ژر تر ژره خپل سیمه تستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بریوال کا کړو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول کدمر وګونکو وخت شوی د ماسپخین یو نیمه بجه مایکس فارما ملی حمیر زاده ته چې د تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسانې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هم مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په د یو کس ته نیولو لپاره په یو کور چاپه ووهله. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټې وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه څه غږ نه دي پورته کړي لکه څنګه چې په کار وو. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 15 حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات پټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې ذات رایې ترلاسه کړې دي. دویم نمبر باندې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې په کې 12 دي. د دوی په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي، خو البته د وژل شوو 12 وسلوالو پېژندلو لپاره څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون بیا وسلوال وژلی دی. د سوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 5 اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلي دي. تېره ورځ د دې اوربند وړاندیز سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. تېره ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 5 لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي.
ملیح امیرزاده بچی د خبرونو لنډیز ته تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقې په لار کې خندان به هیڅ چره برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وچې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې 13 کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهند نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او به ورته اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بے ځای وو او فرخنده بے ګناه وا. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 14 کال د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړی شوی ویډیو په ذریعہ وپیژندل شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه منې کول او د دې خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورول شي. اداریا اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. له پاکستان خبرېدونکي ډان او رسمانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څېړنیز ادارې هغه رپورت څېړلی چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز او رسمانه کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 14 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نخ وشتون کې 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسالې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمه خبري وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نه رسمي خبرو کې ځنې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوهې کې دفتر خلاص کړي چې پراتلونکو کې پکې دروغې خبري وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نور ونه کړي چې تر هغه به خبرو ته نه تیاریږي چې له افغانستان پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمو مندر کو پاکندوس کې امنیتی چارواکي وای نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وجل شي پکې اته بهرنیان دي. د قندوز امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال رادیو ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. نور تفصيل د اجمل ارین پر رپورت کې ورو.
د کندز د امنی قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نه وشکلې، لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړې دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزیو، تلوکا، دمشق، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 دیرش تن وسلوال مخالفین وجل شوی، چپکی عطا تن خارجی ادبا هم شامل دی، همدارنگ نهویش تن وسلوال مخالفین تپین شوی او دو تن زمک سرتیری هم تپین شوی.
گرتپا و اطراف گرتپا خاکسازی شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپې سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، کله هم چې داسې یو کس وژل شي نو د هغه خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژل کېدو له کبله ورته ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډی سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سو نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مدیر رئیس دړکی ورکول کېده. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمہواری ده چې سابین محمود او داسې نور کسانو ته دړکی ورکوونکې نیولې وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمہواری نوې پوره کړي تر هغه وخت به خلک پر دې مجبور وي چې په خپل پریکړه وکړي، بیا که هغه سم وي او کنه وي.
بریوال کاکړ چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو قدمونه ودونکو، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د ورکو کلچو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای تر وسه له 6000 څخه زیات بلوچستان ورکل شوی دي چې پکې له 6000 څخه زیات مړی موندل شوی دي. خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلچو شمیر سلګونه خای. د لیکنې نورې برخې د یو دمې رسټو وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ما مقدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکو درې اویا کلن ما مقدیر ته د مرګ غواښونه ورکول کیږي. نو موړی ته بلنه ورکوونکي هم له غواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پونتون هغه غونډه وزنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورځپاڼه لیکي چې ما مقدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کلچو کسانو د موندلو په مخه مبارزه کوي. کسان پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دي، خو لږ 2006 کال رئیس په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته تر لاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چاري له فوج سره دي او په دې کې د ولسی حکومت ونډه ډیره کمه ده. ورسپانه د بشری کونو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتی ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا مړی موندل کیږي. بلخوا د بشری حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د مقدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې ما مقدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینی عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نور خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون فوز پلو سیاسي مرکو کې په ما مقدیر د غدار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د ما مقدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړ شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نور لوړ شي. په ځینې وختونو کې ټول ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازې توپ نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د ما مقدیر وایس فار میسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 2000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د شپږو زرو نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 18 کسانو مړی موندل شوی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو سوخ شوې دي د اونیس پروگرام جمهوریت. د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د سیاستوالانو له خولې واوریدل چې په خبر پښتونخوا کې راتلونکي بلدیاتي انتخابات ولی ارزښت لري او د دې په نتیجه کې جوړیدونکې زلې تحصیل او کلیوال حکومت به څه کار کوي. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي، دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري او دا چې لټیټی ستی د حکومتونو جوړول د هیواد ستی سیاست لپاره ولی مهم وي. خبرونه هر ونی پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په خیبر پښتونخوا کې کیدونکې بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولی برخه واخلي؟ په دې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستای شي او خلک څنګه معلومولای شي چې د ووټ ورکونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي؟ د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکو لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري؟ آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پونتون له یو استاد سره چېړل دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په 13 خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت له یو غړي او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅیړله. تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید پکې ولس برخه واخلي چې په ټیټه سطحه یې مسلې حل شي. تاسو د درو واړو سیاستوالانو له خولې واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي. د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتونو یا چم گاوند پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای، خو حکومتي ائتلافي ګوندونه د ریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي. د دې معنی دا ده چې یوازې د ضلع او تحصیل پر کچ امیدواران کولای شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي. په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي. په پیښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي.
زه دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او په پاکستان کې بل خصوص په خبر پښتونخوا کې ډېر زیات اهمیت لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادی مسلې چې دي صفا او بو مسلې دي د صفایي مسلې دي د کوشور په خواري مسلې او دغه شند کې د لوګو د میدانونو مسلې دي دا وړې وړې مسلې چې کم نخل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادی او لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي
خټک وای د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعہ باندې خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکو سیاسي مشرتابو میدان ته دراوستو لار ده
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او تقریبا د سولېختو زرو نواله ته نو سولېختو زرو پورې خلک چې دي خزي سړي مزدور کسان او چې کوم غیر مسلم اقلیتونه دي دغه امیدواران به په دې کې بالخصوص د ځوانانو چې کوم ژوندګي ده هغه په کې ډېره مهمه ده نو دا سبا د سیاسي قیادت لپاره د یو تربیتګا په طور باندې به هم د لوکل ګورنمنټ کار کوي
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بله خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو تدا دند سپارل ده چې باید بلدیاتی انتخابات وکړي او بیا بلدیاتی یا مقامی حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې په دستوري توګه باندې د مقامی حکومتونو انتخابات چې دي د صوبایي حکومتونو باندې لازم دی یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامی سطح باندې چې د مقامی حکومتونو نو نه صرف چې دا سیاسي قیادت ته کې بلکې دا یو آئینی ذمہواری هم ده کوم چې زموږ په دستور کې چې دی کلی شوی دا چې دا قسم انتخابات چې دی دا وکیږي او نه صرف انتخابات وکیږي بلکې د مقامی حکومتونو او مالیاتی او سیاسي او انتظامی اقتدار چې دی دا به ورته هم منتقل کیږي صرف تش په نوم باندې انتخابات او مقامی حکومتونه چې دی دا باندې جوړیږي
په 400 کې د باچا خان پونتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتی انتخابات جمهوری عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري
په دې کې جمهوری عمل دی د هغه د مضبوطی لپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغه خلکو لپاره چې کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی پړاوونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني نو هغوی ته یو موقع ملاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي دویمه خبره دا ده چې د ولس لپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغوی هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان ملاو شي او هغه خلک چې د دوی په حکومتونو یا اسلام آباد ته ځان رسولي او یا د پېښور ته ځان رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ممکن غوندې وي نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي ملاو شي دوی ورته خپلې خپلې مسلې وررسولی هم شي او بیا تر سهه ده د هغوی چې کوم حل ممکن وي
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلی په سطح قانون جوړول کیږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري البته د بلدیاتي انتخاباتو لولس سره نیغ تړاوي نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي
صوبایي یا په قومي اسمبلی په سطح باندې چې کوم انتخابات کیږي د هغه بنیادی کار آئین سازي وي قانون سازي وي چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیات واسطه نه وي او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا د دې نمائندګانو یا د دې چې کوم ممبران دي د هغوی نیک پلیغه کار دی چې د ولسي خدمت وي او وړې وړې چې کومې په کلیواله سطح باندې کوشو په سطح باندې کومې مسایل وي هغه حل کول او عوامو ته سہولتونه رسول نو په دې کې باید چې ولس ډېره زیاته دلچسپي ښکاره کړي
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي د دې خبرې وضاحت کوي
درې قسمه مقامی حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دي د کلی یا د محلي په سطح باندې یو کونسل دی بیا د هغې د پاسه چې دي د تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی او د هغې نه بله چې دی د ضلع په سطح باندې کونسل دی نو دا درې قسمه کونسل انتخابات چې دی دا په دې شوم مای باندې بچي دي خلک ووټ شي او هغه به منتخب کړي
خټک وایي د ملګرو ملتونو پر مختیایي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن لڅانګي سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظام او د ووټونو کاغذونو له رنگونو خبر کړي
خیبر پښتونخوا کې کوم انتخابات کې د په حوالے سره چې دی الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغه کار کوي او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حوالے سره چې غوي د ووټ عمل چې هغه څنګه کیږي سو قسمه بلټ پیپر وی لکه دا ډېره خبره ده چې کم عام وګړي دې کم چې ووټ خپل استعمالول ته دي چې هغه ته دې رنگونو پته او دې د ووټ چې کوم عمل دی د دې په بنیادی خاطر چې د غپزین کینو په دې باندې وسره موږ لګیو د الیکشن کمیشن او خیبر پختونخوا د حکومت سره کار کوم.
خټک وای د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رائے پاڼه نارنجي رنگ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنگ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنگونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چې دی هغه د نارنجي رنگ کاغذ دی او د تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنگ کاغذ وي. د دیهی یا د محلي کونسل چې دی د کلیوالې محلي کونسل پنځه امیدوارانو لپاره به پنځه مختلف رنگونه د ووټ کاغذ وي. کم چې جنرال امیدوار دی هغې لپاره به سپین کاغذ وي. د ښځو امیدوارانو لپاره به ګلابي کاغذ وي او د کسانو مزدور امیدوار لپاره چې دی دا به پیکا شین رنګي او د ځوانانو امیدوار چې دی د هغې لپاره به زیړ رنګي او غیر مسلم امیدوار چې دی د هغې لپاره خړ رنګ کاغذ چې دی دا هر یو ووټر ته ورکول کېږي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي چارو افسر قریش خټک وایي درې واړه حکومتونه به له یو بل سره همغږي کوي او انتظامی واک او چارې به له لاندینۍ سطحې تر د ضلع کچه رسیږي.
کارونه خو د ټولو بیل بیل دي خو څنګه چې په پاکستان کې یو وفاقي نظام دی د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن دا شند کې د صوبې د ضلع په منځ کې په څو خبرو باندې چې کوآرډینیشن بیا ضلع چې دی هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کوي او همدغه شان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا چې موږ ویلی شو چې دا د انتظامي ادارې یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختي کارډ لري یعنی عمر یې لږ تر لږه اتلس کاله وي او په ووټر لیست کې یې نوم وي نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نه شته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختي کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي او 8300 باندې د پیغام یا اس ام اس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختي کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی اس ام اس کی نو هغه ته به د الیکشن کمیشن نه طرفه واپس کیږي او جواب راشي په هغه کې به دا تفصیل درځي.
د خټک په خبره تر انتخاباتو دوه اونۍ یا هفته مخکې که کوم کس پر 8300 شمیرې پیغام یا اس ام اس واستوي نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټیشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړیدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو که په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د باچا خان پوهنتون استاد محب وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کېږي.
دلته خو مصیبت دا شوی دی همیشه لپاره چې ځوانانو ته خصوصا د پښتنو معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همیشه د کټ پلنګه کې نیول شوي دي. دوی همیشه په حضرو کې خدمتونه کوي. دوی همیشه په د مشرانو خبرو ته غوږونه ایښي دي خو د دوی نه چا رایه نه دي اخیستې. دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي. دوی غوښتنه نه دي اورېدل شوي. نو دا لومړی ځل دی چې دوی ته هم موقعه ورکړې شوه او دا یو ښه عمل دی یقینا.
آیا بلدیاتي انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول کنه د خیبر پښتونخوا حکومت له قانون سره سم یوازې په ضلعي او تحصیلي سطحې سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوي دي او له سیاسته ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
د سیاست نه په دې ملک کې همیشه لپاره ویره محسوس شوې ده او په دې وجه دوی غواړي چې په سمه څه شکل کې هغه قومي اسمبلی نشي نو په یو وخت کې شوي دي چېرته په ریفرنډم شوي دي چېرته څه شوي دي. نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړي دي. ټول عمر د ملک خلک د سیاست د نوم نه یارول شوي دي. نو زه خو بایش ته مطالبه مو وا چې باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یارول شي بلکې د سیاست اصل څیره د خلکو ته وروښودل شي. او دا یو بهترینه موقع وه چې په ولسي کچ په کلیواله سطح باندې دوی ته مونږ دا ښودلی شول چې سیاست څه شی دی او سیاست څه کردار ادا کولی شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم مون ځای راشي که څه هم د تحصیل په سطح یا د سټیټ په سطح دا خو سیاسي دي او کلیواله سطح چې څه دي ورته د ویلج کونسل وایي په هغه سطح باندې دا غیر سیاسي دي او دا ډېر د افسوس وړ خبره ده.
آیا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري او آیا د هغه حکومت تابع به وي او که نه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي د دې دا
تړل ما په خیال ځکه نه و پکارو چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي، او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته مونږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم مونږ د بلدیات ورکړو نو د بلدیاتو کار چې کوم دی او لسونو ته سهلوتونه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتي کارونه چې کوم دي موږ دلته این جی اوز ته پرېښي دي، او د این جی اوز نه موږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمایندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دي ته پکار وو، خو هغې ته موږ موقع نه ده ورکړې. الیکشن ملتوي کړي دي، بار بار موږ ملي کړي، نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زموږ تقاضا د ترانسفارمر وي، اور قومی اسمبلی کے ممبر نہ ہم زمین کے مطالبہ دے بجلی ہوئی یا دے گلے دے کوسے دے پخول ہوئی اگر کدا دے دی کار نہ ہو.
اور دن کو دے جمہوریت پا دیخ پر اونہ کی مواور دل چھتا خیبر پختونخوا ولس باید پا ہر صورت دے می یعنی روانی میاشت پر دیر شما پا کی دن کی بلدیاتی انتخاباتو کی برخ واخلی زکا چھتا دے پا نتیجہ کی جوڑی دن کی حکومتون با دے خلق و بنیادی او وڑی مسئلے ہواروی تاس دے پوہان لخلی واور دل چھ پکار و چھتا انتخابات ٹول پا ہر سطح پر جماعتی یا سیاسی بنیاد شوی وی پوہان وائی دے بلدیاتی انتخاباتو پا نتیجہ کی نوی سیاسی قیادت را منستکی گی او دا لٹیٹی سطح جمہوریت او جمہوری عمل پیاوڑے کوی دا ونننے خبرونا ولونے ببیال دے جمہوریت سر راشو پا مخمخا.
جمہوریت
وائس آف امریکا دیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.